درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د کرونا په وړاندې مبارزه کمزورې شي. پر دې سربیره د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه له افغانستان او نړۍ نه تازه حال درکو ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. زما همکار صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 50 نور کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا وایرس اخته خلکو شمیر 840 ته رسیدلی. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوي دي. بشپړ خبرونه. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلی او په شا تمبول شوي. طالبانو تېره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوه پوسته برید وکړ. برید یې دفع شو او طالبانو ته درنه طرفات واوختل. د ځینو وژل شویو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي، خو په تاسف چې په دې نښتو کې د افغانستان د ملي اردو 9000 تیری په شهادت رسیدلی دي.
ملي افغانستان به شهادت رسیدن.
وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د 9 افغان سرتیرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 50 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار رسنیو ته کړې. هغه ویلي په تازه شمیرو سره چې ودرش یوازې د کابل دی، په افغانستان کې په کرونا وایرس د ټولو اخته خلکو شمیر 840 ته پورته شوی دی. د کرونا وایرس وروستیو اعلان شویو شمیرو له مخې د لوړ عمر لرونکو په پرتله ډیری ځوانان په دې وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په خبري کنفرانس کې دا هم ویل چې د کرونا وایرس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسانو د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ایز اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسلو خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر د دې خبرو یادونه کړې ده. هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر و چې سیمه ایز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامدار سولې لپاره اساسي ده، بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځوابوي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره افغانستان ته د غلجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او بیا پایل په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو 15 ډلې فیفت فلیټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي امریکایي بیړۍ پرون په نړیوالو اوبو کې په تمرینونو بوختې وې چې د ایران بیړۍ ورنږدې شوې. په دوام کې راغلي د سپاهي یوې بیړۍ د امریکا د یوې بیړۍ 10 مترۍ ته نږدې شوې وه او بله یوه یې له 50 مترۍ تیره شوه. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 ډلې په خبره دوی له ټکره ډډه وکړه، ځکه د ایران د سپاه بیړۍ په غیر مسلکي او ناخوندي توګه د امریکایي بیړۍ له څنګه تیره شوې. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چا ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. یوه ورځ مخکې د هرمس ستراتیژیک تنګي ته نږدې هم ناپیژاند وسلوال د هانګ کانګ په بیرق سنبال یوې تیل وړونکې بیړۍ ته ننوتل او وروسته یې خوشې کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو فاکس نیوز ته ویلي هیواد یې د دې پیښې د ښه ځوابولو په اړه غور کوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوخته دی. د جان هاپکنز پانتون لخوا ثبت شوی شمیرې ښیي چې 2,02,000 کسان په دې وایروس اخته دي. له دې ډلې څخه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي هم دي. اخو د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 1,05,000 ته رسیږي. سره له دې چې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوخته دی، په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کیږي، څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 1,40,000 ته رسیږي چې پکې د مړو شمیر 1,50,000 ته پورته شوی دی. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوی سرتیری ټام مور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 2,000,000 پاونډ ټول کړي دي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیدفورد شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د 100 کلنۍ د کلیزې په مناسبت د 100 دورو وهلو هوډ کړی و، او د دې کار لپاره یې له خلکو د چندې غوښتنه کړې وه څو یې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته وسپاري. د دې کار لپاره د خلکو پام ور واوښت او د هغه د چندې ټولولو ویب سایټ ته پیسې ور ولېږلې چې اوس یې اندازه 2,000,000 پاونډ ته رسیدلې. ټام مور چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند کې خدمتي و، وایي چې خپل کار سخت خوښ دی او دا په لومړۍ کرښه کې د ډاکترانو او نرسانو لپاره خورا ارزښت لري. بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ګڼ وګړي په کرونا وایرس اخته او مړه شوي. دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن هم په کرونا اخته دی او اوس یې درملنه روانه ده.
دوستانو زموږه غلا زده رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات ترته واورو. ناتو وی لا هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دی کار سره یې له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځانګړې مرکه کې کړي.
And to be very clear, it is the Taliban and their attacks.
دا نیکولاس کی بشپړې څرګندونې به په یو ریپورت کې دروورو. دا به هم وره چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,03,000 کسانو ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د کموالي خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره زو کندهار ته ولتاوري چې په هرات او فراه نیمروز ولایتونو کې د کرونا وایرس د ناروغانو د زیاتېدو سره مهاله کندهار ته هر ورځ له دغه ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمیر په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمیر نور ولایتونو ته ستنیږي. دا د دې سبب شوی چې کندهار هم د افغانستان د ګوتو په شمار هغه ولایتونو کې راشي چې د کرونا پیښې پکې تر ټولو ډېرې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولې دي. کور کلی اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم په همدې ساعت کې خبرېږي. ناتو ویله هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دې کار سره له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل طالبان باید په دوحه کې لاسلیک شوی هوکړه عملي کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي، خو تازه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه روانه ساتلي. په افغانستان کې د ناتو سازمان د لوړ پوړي چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې پاړه شوی هوکړه عملي کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي.
باید واضح ویم دا طالبان او د دې حملې دي چې افغانان په نخښه کوي. پر افغان امنیتي ځواکونو ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایرس سره مبارزه هم ټکنې کړې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، قربند وکړي او له کرونا سره مبارزه جدي کړي.
خغل نیکولاس کی په قطر کې له طالب مشرانو سره د زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ میلر وروستۍ لیدنې ته په اشاره وایي جنرال میلر طالبانو ته وښوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي، نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناتو ملکی سفیر که څه هم پر طالبانو غږ کوي چې اور بند وکړي، خو دا هم وایي چې له افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
Let me be very clear.
اجازه راکړئ چې روښانه کړم، ناټو به له افغان ځواکونو سره مرستو د دې ځواکونو روزنې او مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. ناټو په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ ده. موږ به هر هغه مرستو ته چې اړتیا وي دوام ورکړو.
د ناټو ملکی استازی وایي اوس مهال دوی د سولې روان بهیر څاري او له ټولو لوریو غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانستې پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پر یو او بل ور اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړه لیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
نیروهای افغان هنوز هم به خاطر
افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکړه لیک ته درایت او د هوکړې ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې له خپلو خلکو دفاع کوي، بلکې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعاله ونډه لري.
خو طالبان بیا د ناټو د ملکی استازي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب بیان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او آن په لویو ښارونو هیڅ ډول حمله نه ده شوې. ناټو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. و موریدل چې د ناټو ملکی استازي په کابل کې طالبان ملامت کړي چې د بریدونو په دوام سره یې د کرونا پر ضد د مبارزې مخه ډپ کړې ده. اخوا په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1340 ته رسیدلې. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال د ډیوی نادر په رپورټ کې.
افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر 1340 تنو ته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت د وروستیو شمېرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 55 مثبت پیښې ثبت شوې چې 10 یې په کابل کې دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار د پنځمې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 55 کسان د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په کرونا وایروس سخته کسانو کې 216 خزي او 463 نارینه دي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د کرونا وایروس ورسره تر بلې ډېرې دوه پټړه وویل
تر اوسه پورې 340 مثبت پیښې چلی، په دې کې 15.1% خویندې دي او 4.3% ذکور طبقه ده، چې تعداد ذکور طبقه 400 کېږي او د اوناس طبقې 214 تنه. متاسفانه ورځ په ورځ بحران عمیق کېږي، واقعات زیاتېږي، ناورین در روان ده. ټوله دنیا یې په ننګونې سره مواجه کړې ده.
پرون د کرونا وایروس مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتلي وو تر څو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف وزارت جدي اقدامات او د خدماتو ترسره کولو برخه کې روڼتیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم تېره ورځ یوې ویډیویي پیغام کې وویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډېر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټولو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړي ودانۍ جوړې کړي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار اندېښنه وښوده چې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری هغه ځوانان دي چې عمر یې له 20 څخه نیولې تر 90 کلونو پورې دی. د ختیځ امنیت روغتیا ټولنې مشر سید حبیب اروال وایي د ځوانانو لخوا د قرنټین نه مراد کول د دې لامل شوي چې ډیری ځوانان په دې ناروغۍ اخته شي.
دلته د ځوانانو بې پروايي ښیي. ځوانان که تاسو وګورئ ښارو دغه ته راوځئ، اکثره ځوانان دي چې ګرځي. نو دغه مسایل چې په اوله کې یو غلط فهمي ډېره زیاته په دې وه چې ټول فشار په دې و. وزارت سطح امیر خوان هم دا خبره کېده چې زاړه ډېر په خطر کې دي. نو ځوانانو لږ زره غرور نه کار واخیست، نو دغه علت و چې اوس په افغانستان کې ځوانان زیات مبتلا کېږي.
د عامه روغتیا وزارت اندېښمن دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له دوی سره د ثبت شویو پیښو په پرتله لوړې دي. تر دې دمه ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 160,000 څخه زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستان زموږ غږ لاساده ای راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د هغې کورنۍ حال ته ورځو چې یو غړی په وروستیو کې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ باندې وفات شو. د ډاکټر یوسف اریوبی کورنۍ وایي د روغتیايي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شول. یوسف اریوبی چې خپل د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر روانه ونې په کرونا وایروس تخته کېدو له کبله ومړ. اوس د هغه ورور وایي په افغان جاپان روغتون کې نه یوازې دا چې ورور ته یې پام ونه شو، بلکې دا روغتون هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاوې نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دا موضوع په جدي ډول څېړي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ شو، هغه موږ معاینات چشول ورکو.
په کابل کې د کرونا وایروس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولې. نن ډېر لسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف اریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کرونا وایروس لخته کې دوروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کرونا افت د دې کورنۍ پر نورو غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیايي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایروس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیايي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټران د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا رواني خپل کور ته فامیلوم د خطر سره مخ ده. دوه می ورونه شهیدان شول، یو می خور شهیده شوه. زه خپلم دغه د مارک سره لاس او ګریوان یم. غم وکړه د کورنۍ مې تباه شول. نوره
د ډاکټر یوسف اریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویاند وحید مایار.
لازم نه دا مرک نیول شوی. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسېدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید اریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحب ورته او د ستونزې ته انشاءالله چې رسېدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړې داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالیه وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د کرونا وایروس د ناروغانو د زیاتېدو سره هممهاله کندهار ته هر ورځ له دې ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمېر یې په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمېر نورې مرکزي ولایتونو ته ستنېږي. چارواکي وایي د دې مسافرو د تشخیص لپاره یې په ژړۍ ولسوالۍ کې د قرنطین یو کمپ جوړ کړی څو په کندهار ښار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وشي. صادق رښتینی د کندهار ژړۍ ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالی د حافظی مدد سیمه ده. دلته د عامې روغتیا ریاست اړوند روغتیایي ټیم د ټولو هغه نارینه مسافرو د کرونا وایرس ابتدایي معاینه کوي چې د ایران، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه کندهار او له دې لارې نورو ولایتونو ته ستنېږي. د دغه روغتیایي ټیم مسؤل نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کرونا مشکوک ناروغان لومړی د جړې ولسوالۍ په پارک کې په درولسو خیمو کې قرنطینا او تر هغه وروسته په کندهار ښار کې د عینومینې 350 بسترېز روغتون ته انتقالېږي.
هر هغه مسافر چې د ایران جمهوري هیواد او د غربي ولایتو څخه غواړي چې مرکزي ولایتو او کندهار ته راشي، نو دلته موږ یو سکریننګ سنټر ته جوړ کړی ده. دلی به موږ ګرد راته کوو، د موټرانو سره دلی به سکریننګ کوو. که چیرې یو څوک زموږ له نظره د کرونا وایرس نښې نشانې پکښې ولیدل شي، هغه موږ امبولانس خپل د امبولانس ترګه عینومینې روغتون ته استو، هغه نور ته اجازه ورکوو.
د جړی ولسوالۍ ولسوال مولوی محمد شفیق سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د جړی ولسوالۍ په پارک کې شاوخوا 15 خیمې د مشکوکو ناروغانو د تشخیص لپاره درولې.
کمیټه استراري په مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې په جړی ولسوالۍ کې د جړی ولسوالۍ د ښاروالۍ په پارک کې د قرنطین خیمې ودرول شي، نصب کړل شي، تر څو دا ولسته یو غټه ګټه ورسېږي د کرونا ویروس په مخنیوي کې چې دا د اړوند مسایه ولایتو څخه نیمروز، هرات، هلمند او فراه ده. په دغه چې کوم دا خو عمومي شهره ده، دا سره تاسو وینئ پر دې باندې مسافرین تلل کوي و ښار مرکز ته.
د کرونا د تشخیص دغه روغتیایي ټیم ښځینه غړینه لري او د لویدیځو ولایتونو څخه د راغلو مسافرو څخه یوازې د نارینه و معاینه کیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه روغتیا پالانې تر اوسه په دغه سیمه کې دندې ته نه دي حاضرې سوي،
خصوصا چې جړی یو دښتو ته استعمالمیږي. هلته ښځینه روغتیا پالان تر اوسه پورې زړه نه شکاوه چې موږ استخدام کړو، نو په نوي استخدام کې مو د وزارت تقاضا ده چې نن شرکت باندې کار شروع دی. هغوی راته وزارت مقام خپل امکانات راته لږی استخدام په هغوی کې به زیات شمېر ښځینه روغتیا پالان استخدام شي.
په کندهار کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمېر درنوي ته لوړ شوی. چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کرونا د تشخیص د لابراتوار د کیټونو د نشتوالي له امله ونه توانېدل چې په دغه ولایت کې د دغه ناروغۍ د نوو مثبتو پیښو تثبیت وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په خپل هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلانوي. بل لور ته اکثره اروپایي هیوادونو د هغه بندیزونو د نرمښت هڅې پیل کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کرونا ویروس د اوج څخه تېره شوه او دا د دې سربېره چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کرونا ویروس نږدې 1.5 لک کسان وژلي دي او تر 6.5 لک ډېر کسان په دغه هیواد کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د سوداګرۍ د برخې مشرانو ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې د کرونا ویروس زیاتو ټیسټونو ته اړتیا شته او مخکې تر دې چې خلک کارونو ته لاړ شي حفاظتي وسایل ورته پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل مبارزه روانه ده، خو نقشو ته په پام سره متحده ایالاتونه د کرونا ویروس ته سرایت تر لوړې کچې تېر شوی دی. ټرمپ وویل که څه هم د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه دوام لري، خو وروستۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي. تاکل شوی ټرمپ دغه نوی تګلاری نن په یوه خبری غونډه کې اعلان کړی. له دغو نویو تګلارو څخه هدف دا دی چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر نه دی خپور شوی، محدودیتونه نرم، او په هغو نورو کې چې دغه ویروس خلک نسبتا ډیر ځپلي، سختې تګلاری په خپل حال پاتې شي. د متحده ایالاتونو نږدې نیمایي وګړي له څو اونیو راهیسې له کورونو نه راوځي. بل لور ته د اروپایي ټولنې اجرایي برخې پرون د غړو هیوادو لپاره له بندیزونو د وتلو طرح وړاندې کړه څو په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي. د اروپایي کمیسیون د وړاندې شوي طرحې له مخې د اروپایي ټولنې هر هیواد په خپله پرېکړه کولی شي چې څرنګه او کله کوم ګامونه واخلي. د اروپایي کمیسیون په طرحه کې راغلي دي چې واړه جدي ګامونه ورو ورو اخیستلی شي چې شایي میاشتې وخت وغواړي. د اروپایي کمیسیون په باور ټول 28 غړي هیوادونه باید مخکې تر دې چې بیرته عادي سوداګري پیلوي په دریو برخو کې یې ډاډ ترلاسه کړی وي. د کرونا ویروس خپرېدل ثابت حد ته رسېدلی وي، په زیاتېدو نه وي. کافي روغتونونه ورته ولري او د ناروغانو لپاره کافي بستر هم وي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولي چې په دې هیواد کې د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ځینو وګړو د حمله پلان درلود. مشکوک کسان ټول په خټه د تاجکستان دي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پرون د هغه هیواد په شمالي سیمو کې د څلور وګړو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو وروسته یې 15 وګړي هم ور زیات کړ. داسې ګڼل کېږي چې 15 وګړی د یوې تروریستي شبکې مشر او د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی و. ټول وګړي د 43 کلونو ترمنځ عمر لري او د کډوالو په توګه جرمني ته تللي دي. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي دي چې څلور مشکوک تروریستان عزیز جان ب، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او صنعت الله کاف نومیږي او د هغوی د دې کړۍ د مشر نوم روشن ب ښودل سوی دی. د هغوی بشپړ نومونه نه دي په ډاګه سوي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي چې دا کسان د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې له داعش سره یو ځای سوي وو او په جرمني کې د تروریستانو له یوې کړۍ لارښوونې ورته کېدې. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سو ویل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په خپل هیواد تاجکستان کې د حملو پلان درلود، خو وروسته یې هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام ضد یې بلل حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پرون وویل چې د مشکوکو تروریستانو د کړۍ مشر روشن ب د تروریستي حملو لپاره د مالي مرستې د راغونډولو په خاطر البانیا ته تللی او هلته یې د هدفي وژنو لپاره د 40,000 ډالرو یو قرارداد هم لاسلیک کړی و، خو کله چې معامله ناکامه شوې وه بیرته جرمني ته ستون سوی و. د جرمني پولیس داسې ګڼي چې 11,000 اسلام پالي افراطي وګړي په هغه هیواد کې اوسېږي. په دې وګړو کې 680 تنه د خونړیو حملو تر حده خطرناک بدل سوي دي. په جرمني کې په وروستیو کلونو کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د بلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د برلین ښار د کرسمس پر مارکیټ په حمله کې 12 تنه ووژل شول او زیات نور زخمیان شول او د حملې مسؤلیت داعش واخیست. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پرون ویلي دي چې څلور واړه نیول شوي مشکوک کسان د جرمني هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي وو. د هغوی مشر روشن ب هم تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی او په توقیف کې دی.
ستاسو له پیغامونو
مشکلات روانہ دا مقابو دوستان زمونږ غوښتنه د حکومت نه دادا چې مونږه لارې خوشي شي. چې لارې خوشي نشي مونږ خپل مال غم وکړو، که د ځان غم وکړو، که د ځان غم په دې خاطر چې دلته په مونږ روزه روانه ده، مونږ ټول ورځ مال کوو، مونږ روزه ونیسو، که مونږ مال کوو، مونږ د پرېږدي چې خپل یخو سیمو ته لاړ شو او خپل مالونه هملته ونیسو، وپیو او که په صحیح ډول لوزي ونیسو. نو ټولو دوستانو تاسو هیله کوم او دغه پیغام مې ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې دغه پیغام دې تر زه راخور چې زمونږ شکایت د ولایتي چارواکو ته ورکړل او زمونږ د سخت مشکلات په دې چې مونږ ته دغه لار ژر تر ژره خلاصه شي.
بعد سلامه د هلمند ولایت سیمیاړي کې نیولې ده. زه یو معلول یم. دغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه زیان جوړ کړی دی. په اولته وایي وایي ډېر خلک مسره راټولېږي، ښار کرنتین دی، په بازار کې دوکانونه تړي، مارکیټونه تړي، خلک کاروبار ته نه پرېږدي، خلک یوه ګوله ډوډۍ نه لري، وایي کور ته کښېرې راوځي به نه. دلته 8,000 یا 2,500 کسان راټول کړي، ګرده ولاړې دي، مخ ته زورونه وي، عسکر یې شاته پرې وي، خلق گرد دلت راتویلی زیامی د خدای مخلوقی وای مشت اسناد ګور مشت شان ګور نو خو یا ولسوالی په ولسوالی را وغواړي یا پر نوبت کی یا یو ترتیب برابر کی د بستا ولایت ماویلین دي چې 8000 نیمزره کسان دي ټول ټول دي اسکارې پر وی دروازې تړلی دغه زمونږ پیغام دی چې د لوړ مقامات کورې تاسو ورسوي یو جان مننه د ازادي رادیو د خدای په امان
بری اعلان می دا هیره ده چې دا خبر شي چې دا کرونا دا بد وایرس ته دا وبا ده په دې باندې صحابه او پات سوي دي په دې باندې د خالد ابن ولید زامن و پات سوي دي زله زابل خبر کوم دا کرونا د خالد دی نه وای چې مسلمانانو نه پوری کیږي باید د ډاکټرانو هدایت ته غوښته کې چې ځان په وقایه کې وساتي د ځان وقایه فرض ده وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و مننه درڅخه کوو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 7.15 اورېدل شي. وخت 7:30 شوي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته صفي الله ستانکزی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 650 نور کسان په کرونا ویروس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا ویروس اخته خلکو شمېر میر اته سوت څلوختو ته رسیدلې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوخته ده. د جان هاپکنز پانتون لخوا ثبت شوی شمیرې ښیي چې 2,002,000 کسان په دې وایروس اخته دي. له دې ډلې څخه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي هم دي. اخو د هغو کسانو چې درملنه شوی شمیر 1,505,000 ته رسیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپایي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي.
دوستانو په همدې سره د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرامونو ترازو ازادي او د یونیسف ګډ هغه پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه د خبري ورپسې کور کله مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبرې است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه اغیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
شوم د لولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له خغغ سره د خپل آهنګ سره هر څومره چې خوږ ویل کیږي همومره قوي او ښه احساس لرونی خاموشوم ته ورکول شي.
او یا تاسو خپل بچو ته لولالو وایي؟
نه تا غلالو لالو مرتو سی نسم ویلی تسی وقت هم لاغل ایده این چی مقصد ویدی سی لالو لالو این پر ذکر رو تا ندی ویدی
نن پا هم دیقل خبری که او پا پایل که ده غی مور خبری او رو چه وی ده مصروفیت لواجی خپلو ماشمانو تا لالو لالو نشی ویلی. ورپسی ده لالو لالو پاکل ده خلکو او روانشناس خبری هم در تبرندی که او لازادی رادیو سر و سی قدر من اوردن کو د ماشمانو سندری ګان او بیلا بیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د مندو هغه سندری چې خپل ماشمانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډیر په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغه سندرو ته لالو لالو وایي. په لالو لالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیه سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وي. د کابل اوسیدونکي وګما وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه للو للو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به تر ویښ شي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سي دسي بل ته چیغې وکړي چې الادي یعنی جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راشي چې زیاتر وخت د ما کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه څو کوڅه کې ده که کور کې ده نه ته هغه للو للو م ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی وایم چې مقصد ویده سي، للو للو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالو لالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکړم او د هغې د خوب وخت شي، نو زه پخپله په خپل لهجه باندې نو دا لالو لالو ورته وایم، نو دا ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتۍ سره ویده کېږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان طبعا څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما زه چې څه په
کله چې ماشوم د مور لخوا په للو للو ویلو عادت شي، بیا پرته له للو للو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو دی خپلو ماشومانو ته للو للو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمونږ دی او څلور مې لورګانی دي او درې مې ورکی.
کله زه ویده کوي سره که مې ویده کوي
خو ما جای کې چې چې مور کې لاله سپی هم خو په راځي ما هغه ورته وایم ته پوي الله سکو چې داسې سپداسې ورته غږی په ما غږی دا کې نو نو ما سپی پریشانی وي ویده کی
چی ورته وایې.
یا الله لو لو ورته وایې کنه ته ما دې خو راوړې ته خو ویده کی یو سره ما سپی ورته وایې چې الله لو لو ما سپی ویده کی
تاسو کله لو لو وایې کې مور
نه نو هغه سپی دې مور په غوړې بلاله خو نه مونږ کله کړې
کله خپل بچی ته لو 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 وایې او هغه ویده کوي کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښيږي.
مثال 10 دقیقې 15 دقیقې هغه به ما سي ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دې وخت نیولې ما سي پریشان یوري ویده کیږي.
اکادمیسین سلیمان لایق وایي چې لو 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 نه وځي په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نوموړی وایي که غواړی چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړی نو لو 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 ورته وایي، بیا رمیږي او خوب وړي.
ژاړي او دا ژړا کله کله په ځینې اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز و نه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. د مندو تجربه ده. طفل ولې د للو نه متاثر کیږي او آرامه کیږي؟ که تاسو اطفال لیدلي دوی له د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي د هغه تر تاثیر لاندې راځي. للو او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږي، رنګې چې هلک داسې وران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګې دپاره یوازینی دوام دا للو ده. بشري کتلې ټولې تاسې ولاړ سئ له لاتین امریکې نه ونیسي تر استرالیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نو ورته یې ښایي د للو
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د للو للو په ویلو سره روحن آرامیږي او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، دا مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتي تاریخی او اجتماعی اصطلاح سره نقل سوی ده. د مور د عاطفي د انتقال لپاره او زمونږ په فرهنګ کې د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ چې کله وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکي اړخه آرام کړو، د دغو اصطلاحاتونه کار اخلو. دې ته ورته ځینې نور هم شته دي. دا د همغه اصطلاحاتونه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم دپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي. ځکه خو د کوچنیوالي نه مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ ترې ښودل کیږي. زمونږ میندو زمونږ هغه کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي، د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی، خوب وړی دی.
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغې ته للو للو وایي، نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي، لکه للو للو پیشو مه راځه له غرو. دغه شیان روانان په ماشوم څه ډول اغېز کوي؟
دا باید نقد سي. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو. داسې تصویرونه نور هم سته، مثلا ځناور موجودات به ښودل چې راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومې یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتونه استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ مایندو او نسلونو سه روزنه کوله، داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو. د ډار لاره نه کول شي څوک آرام کو، آرامش دی ورسو، خوب دی ورسو، یا دغه شیطنتی اړخ را ضعیف کو. نن دا شی مونږ نه ورکی. نن مونږ باید خاص ډول تعلیمی او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنه استفاده وکړو، مرسته وکړو. دا د ځینو ماشومانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخه او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدل سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي، هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت راکموي، راتلونکي نالایق توب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونو پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه للو للو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانا ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه دا ده چې مونږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید دا وي چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي او منځ راشي.
کله چې یو ماشوم ته لالو لالو ویل کېږي، هغه که موري که د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کېږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، له خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکی وضعیت سره، د کلماتو د ښې ادا سره، د انرژۍ سره، امید سره ویل کیږي، هر څومره چې خواږه ویل کیږي، هموومره خوږ، قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي. د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي. بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم په کار دوي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کړي، تر څو وشي کولای د بهترین کچې پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکړي. او هغه صادقانه او پاک عاطفي چې مونږ د خپل ماشومان لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کوو، او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي، یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومان پر اړه لري، دا ورته ماستر کېدلی شي که د همدغې خپلې مور للو للو
دواړه په خپل ځای للو للو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره یې لري. اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درک کوي ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم، او هر څومره له سنی اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري زما لپاره، دا متوجه کوي ځان ته، د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي، خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې مونږ وشو کولی مثلا د یو خاص تن نه، مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا، مونږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو. هغه که په کارتون کې هم یو هدف پوره خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په رادیو کې هم خپل تاثیرات لري، اما که د مور او پلار لخوا وویل سي، داسې وړو وړو کتابونه او داستانونه ستاسو ته وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلرونه کوي هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې، دوی لپاره ډېر ګټور دي. دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو، دا ودی دیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خېچاري.
سبایی چه عالم همه مراسر جنگ کرده پا منسی جنگ تره نراویتیم
من ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چه اکایی آغا از ما ده ترور جوی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ په قرنطین کې باید کومو ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنطین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنطین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لاری کوڅه د کرونو ډکه دي سمالا لیا خپل کور کې نا مخته دی واچو یو ماسک د دعا بجانے ماز دخپلی مور کینا بجانے ماز دخپلی مور
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په ډېرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کېږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډېر کم وي، نو ځکه د قرنطین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنطین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسېدونکي شازیه وایي نارینه یې په کور که ډیر بدخلقی کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نوموړی زیاتوي،
بلا دی قرنطین خو مونږه داسې پازاب کړي یو چې توبه د مونږه سړیان تمام ورځ دا مړی پخه که هغه مړی پخه که خو مړیم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنطین زر ته زره خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنگونه شي نو همدا حال هم ده، خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بله، خو د زابل ولایت دونکو حمیده چې اوس په امریکا کې اوسېږي وای سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وای او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنطین ستړي کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
او ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرا بغله بعد دغې نه به یې ورزش ته تلل، تفریح به یې کوله، او بعد مونځ اودس او خپل دیني درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وایي نن او سبق دیني سبقونه خپل ولي او مونځ اودس هم کوي، خو تر دغې هم چې یو سات دوه ساعتې د تفریح وخت کېږي، خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنطین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسېدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنطین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډېره خفه شوې. نوموړی دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنطین پای ته ورسیږي.
زه په قرنطین کې ما تاسې موقعت جوړ کړی او پلار و مور می رات درس وایی او زه هر ورځ درس وایی مور پلار سره مور سره می کارم کوم او پلار و مور ما تا درس را که زه وارو خن و رود تا می درس را کوم. مکتب پسی والا دیر خفه شویم. ما شما تا پیام لرم چی باید قرنطین که توسی موقت جور کی او پلار و مور سره درس وایی کلا چی بیا تبول شروع شی باید درس را غلیش پس پتلیش.
درس کورنی هم ټولنه کې شته چې له دې قرنطین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکي نرګس خپل ورځنی مهالویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم او ځینې وخت به مې مور راته راخویل چې اسانۍ پخې که، نو ما نشو رسیدګي کولی، خو زه اوس د دې قرنطینه ډېره مثبت استفاده کوم. دینه د مور هیلې می پوره کوم چې یو سانه ویلې او کورته چیز نشم رسیدلې سبا سهار بتل مخام مطلب پاکاری کوم سلیقې ته رسیدم خپل سلیقې ته رسیدم ماسک جوړوم مطالعه کوم دعا هم پکې کوم مونږ هم پکې کوم او موزیک هم پکې اورم نو په ځان باندې د سهار نه سختوم کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي کوشش کوم چې خوشحاله وساتم او د دې فرصت نه ډېره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تېرېدونکي دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي یعنی زړونه وي تنګ دي اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړه نه تنګېږي بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي لکه مطالعه لکه فامیل سره یو ځای کېناستل خبرې کول نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده صحیح ده مرض راغلی انشاءالله چې په خیر تیر شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ درنو دوستانو دا چې ولی په زینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوګه جوړ کړای او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه ښه ګټه پورته کړي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار احسان الله آریان په یوې مرکه کې د ټولن پوسټ پین روان نوزي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم
نورزای صاحب ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي نو په داسې شرایطو کې معمولا د تبو یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري نو په داسې شرایطو کې سړي چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي
ډیره مننه د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي دلته تاوتریخوالی وي نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغېز کوي هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي چې دا بیا ټولنې ته د یوه سالم انسان په ځای د یوه مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي
روان صاحب ډیره مننه د دې ستونزو د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي
د قرنټین په شپو ورځو کې ښه ده چې نارینه ځانونه په بعض شیانو مصروف کړي د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستي وي مطالعه دی وکړي کچېری لګ خل وستي وي نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي هم دا ډول ټولنیز میډیا وی دی وکړوي د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو ل میډیا دی استفاده وکړي تلویزیون دی وګوري رادیو دی واوري هم دا ډول فلمونه دی وګوري بعضی اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه وازي دوی ته یو تفریب وي هغه باندې دوی په ژوند کې هم بدلون والی نو داسې شایانو په کولو سره دوی کولای شي چې هم د کورنی تاوتریخوالی کچا کم کړي ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي او دوی هم کولای شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکېل
مننه کا پوروسي ک پلان ډول راته وای چې کورنۍ دې د قرنټین پر مهال څه وکړي
که هم قرنټین یو ډېر ستونزمن کار دی موږ تاسو کله چې دې قرنټین تجربه ګورو یو ډېر سخت تجربه ده ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پر ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي خو دا باید د ځان لپاره یو سہولت وبولو باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضي خلکو دا هم تجربه کړې دي چې بېلابېل پخلی زده کړې دي د دیګ کول زده کړي یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې دغه ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرو اوس موقع دی چې هغه موږ او تاسو زده کړو حتی بعضی خلک کولای شي چې بعضی هنري شاهم ده کې د بیلګې په توګه دوی د موقع نه استفاده وکړي موسیقي بعضی آلات زده کړي کله چې د قرنټین وخت پای ته ورسیږي دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي
ډیر مننه نورزای صاحب
نوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل 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 روان یم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل 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 روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم پل 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 روان